السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه د ازما حق د خپرونې ته ځانګړی شوې، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د اسلام آباد په فیصل ټاون کې پاکستانی پولیسو درې افغان خبریالان نیولی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي راډیو ته وویل د امریکا غک پخوانی خبریال اشوق الله جلالزای، د ارزو ټلویزیون پخوانی خبریال ذکر الله یزدانی او د وی محلي راډیو کارکونکو عتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کم ته انتقال کړی دي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریالان ولې نیول شوي، خو ډېر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې په زرهاو افغانان د دوی په ټکو د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بیرته افغانستان ته اخراج کړی دي. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې وتنه وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي چې پیښه د مایمی ولسوالۍ په ورفاک سیمه کې د فولډر ډوله موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د کمګار په خبره ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د ایران پلازمینه تهران کې د لوړو بیو په اعتراض کې لاریونونه چې یک شنبه پیل شوي وو نن سه شنبه هم دوام لري. د ازادۍ راډیو فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په بیلابیلو سیمو کې خلک راټول شوي او د حکومت د بد اقتصادي وضعیت او لوړو بیو په ضد یې شعارونه ورکول. دا لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې د ایران په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو بیې لوړې شوې. د لاریونونو له پیل وروسته د ایران د ولسمشر د اطلاع رسونې او اړیکو دفتر د هیواد د مرکزي بانک د مشر د لرې کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرۍ ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 350 شکمن کسان نیولی دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یوه وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وایي چې دا عملیات د ترکیې په یو سو ولایتونو کې شوي. له دې وړاندې د استنبول لوی څارنوال اعلان کړی و چې پولیسو د دې ښار په 114 سیمو او دو نورو ولایتونو کې ډېر شمېر اسناد او ډیجیټلي مواد ضبط کړي دي. او د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا او د لرې کړای شوې مشر شیخ حسینی اصلي سیاله د اوږدې ناروغۍ له امله مړه شوه. هغه 80 کلنه وه. د ضیا د بنگلاديش نېشنلست ګوند د سې شنبې په ورځ پر فیسبوک پاڼه ولیکل زموږ د خوښي مشره نور زموږ سره نشته.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه، از سلطان محمد سروریم او د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې لکونه نجونې او ښځې په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل محرومه پاتې دي، په 2015 کال کې په افغانستان کې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم شدید شول. په دې وروستیو کې په هرات کې روغتونونو ته تلونکو ښځو او ځینو ښځینه ډاکټر صاحبانو ته وویل شول چې له چادري پرته دي نه راځي. د ملګرو ملتونو په دفاترو کې د ښځو په کار نور قیودات هم ولګول شول او د ښځو غږ هم عورت وګڼل شو. د دازما حق دی په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغو محدودیتونو د نجونو او ښځو په ژوند څومره تاثیر کړی دی. را سره میلمنی دی څارنواله او د نجونو د تعلیم فعاله زرکه مالیار صاحب او د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار. د پوهنتون استاد او تاریخ پو محمد زمان مزمل سره مو هم مرکه کړې ده چې د خبرونې په پای کې به واورو. خپلو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، اغلی مالیار او اغلی زیار ده. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. پایل به له اغلی مالیار نه وکړو. اغلی مالیار، اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې د غوړستیو قیوداتو د ښځو په ژوند باندې به څومره تاثیر راوستي، او کله چې تاسو دغه قیودات واورید لکه د چادرې په سر کول اجبار، څه فکر مو وکړ؟
لومړی غواړم چې تاسو ستاسو قدرمنو همکارانو او درنو اوریدونکو او د غراسرنی ملمنې ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم. وړاندې کوم کور موادان له دا چې موږ ته مو بلنه راکړې ده. دا طبیعي خبره ده چې د ښځو د کار او ټولنیز فعالیت مخنیوی د هېواد په اقتصاد او ټولنیز ثبات باندې جدي منفي اغېزې لري، ځکه ډېری کورنۍ د ښځو په عاید باندې ولاړې دي او د هغوی د کار منع کول فقر، بیکاري، ناامیدي، یاس او په ټولنه کې نارضایتي ډېره کړې ده. موږ وینو چې ډېری کورنۍ یا ډېری خویندې داسې وي چې د خپلې کورنۍ اذکای برابر نه وو، نو هغوی دي د دغه حالت د غلا فقر د ټولنې سره دی چې نورې ستونزې هم موجود لري، اما د ښځو د کار نه د لاس اخیستل یا د دې محرومول د کار نه یا د ټولنیز فعالیت نه د سیاست او اقتصاد نه طبیعي ده چې د ډېرې ستونزې او مایوسۍ رامنځته کړي دي. موږ په دې باندې پوهېږو چې د نجونو زده کړې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو ګډون حقیقت کې د اسلامي امارت تر ډېرې ستونزې ایجاد کړې دي. د دې مشروعیت اساسي شرط همدا دی، هم په د کور دننه او هم د کور بهر کې چې دا کومې ستونزې موږ وینو یا وجود لري یا کوم تحریمونه چې وجود لري، چې دا خپل په یو ډول باندې دغه تحریمونه د پانګونې مخنیوی کړی ده او بیا پانګونه چې موږ یې د کار شرایط نه مساعد وي، دا ټول یو په بل پورې تړلې خبرې دي. موږ په دې پوهېږو چې اسلامي امارت د بیا رغونې او یو څه بنسټیزې پروژې تطبیق کړي دي چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې بې ساری واوسي، اما دغه مثبتو کارونو سولې او امنیت کې د یوې خوانه د ملت په زړونو کې امیدونه غوړولي دي، د بلې خوا د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو ملت په راتلونکي باندې یو ډول بې اعتباره کړی، مایوس کړی او اندېښمن کړی دی. نو دغه ټولې کومې لاسته راوړنې چې اسلامي امارت یې لري د پروژو د تطبیق د بنسټیزو کارونو چې انکار سړی نشي کولی، ما دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دغه تړلو ښوونځیو یا د ښځو د ټولنې د ټولنیز ژوند نه حذف کولو په وجه خپل هغه ارزښت چې په ملت کې لري یو څه ناڅه د سیوري لاندې راوړی ده، او دا د دې نه انکار نه شي کېدلی. یعنی دا په دې معنی ده چې که یوازې سړکونه جوړېږي او یا دا چې ودانۍ جوړېږي اپن سټي سه پروژې جوړېږي، دا ډېر ښه کار دی، اما پراختیا یوازې هغه وخت معنا پیدا کولی شي چې انسان او په ځانګړي ډول ځوان نسل او د هغو جملې نه زموږ خویندې چې د ټولنې نیمه برخه ده یا نیمه برخه یې جوړوي، دوی دې په حقیقت کې د دغه پرمختګ اصلي محور واوسي.
مننه.
هغه ټولنه چې د خپل نفوس نیمایي برخه یې له زده کړو او ټولنیز مشارکت نه محرومه کړي، نو په ظاهر کې آباد هم واوسي، نو په عمل کې بل فکري، فرهنګي او اقتصادي رکود سره په خوشحالۍ سره مخ.
ډیره ډیره مننه. اینی نظر استاد مزمل هم لري، موږ مرکه سره کړي، هغه وایي چې طالبان حکومت په افغانستان کې د رغونې د بیا رغونې پروژې تطبیق کړي، حلې ځلې کوي، کابل کې سړکونه جوړوي، نور هم. خو په دې موضوع کې د ښځو له تعلیم محرومول، د نجونو له تعلیم محرومول، په دې کې سره ډیر د ملت ډیر لوی برخه سره مخالف دي، حتی په طالبانو کې هم په دې اړه اختلاف شته. رابسو خپلې بلې میلمنې ته د ښوونځي استاد او شاعره فرزانه زیار صاحب ته اغل زیار ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه. سلام علیکم تاسو ته، تاسو درنی درنی امکارې ته یو هم مننه ټول اوریدونکو ته ډېر مننه چې وخت مو نه ستاسو په برنامه کې راځي.
استاد زیار، تاسو اوس تدریس کوئ په خوانځي کې چیرته؟ کابل کې که نه تدریس نه کوئ؟
هو بالکل تدریس کوم، مکتب ته هم راځم او خپل تدریس مې روان ده.
څوم ټولګي شاګردانو ته تدریس کوئ؟ نجونو ته کالکانو هم دی پکې کابل کې؟
نه، پنجم دی او اوس هم مکتبی ته شپږم څنګه دی او څلورم پنځم او شپږم څنګه دی په دېسکټاپ
کومه زمين تدریسوي
پښتو او دغه زمين تدریسوي
پښتو او درس مې وانه ورده
دغه لازم
دینی دینی
دنیات
دنیات دنیات دنیات دغه اغله زیار دغه ورستی او قیوداتو تاسو ته کابل کې ګرځي څه هیڅ کوي مګر ریپورتونه واوردل چې په هرات کې مثلا د سپی خرمز ته شوی و چې خزینه مراجعینو ته ویل شي و چې بزور چې باید چادری واغوندي راسی او یو ډاکټر صاحب هم منا شوی و ورته ویلی و چې راځي نو باید چادرین په سروي په هرات کې خزینجونی عموما هغه چادر نماز لوی ټکرای په سروي په کابل کې خو دا څه نه یې کسته
تر اوسه خو ما داسې کوم څه نه لیدلې خو مکتب ته چې زمونږ هغه حجاب اتمنه کوم نو دا چې چادري وغوښتې یا چادر نماز وغوندو داسې نه مې مقصد هغه حجاب شته چې یعنې باید د اسلامي اصولو سره سم حجاب پر ځان باندې وي او حجاب یو خاص نمرې هم لري کله د استادانو ارزیابي کېږي نو په ارزیابۍ کې حجاب بیا ځان ته نمرې لري او هغه ښځې چې حجاب نه لري نو طبعا هغوی په تن کې ساتو کې راولي او همدارنګه سړي هم چې کله ږیره یا خولۍ ونه لري هغوی ته هم یو مشکلات جوړېږي او دا خبره کابل کې لا تر اوسه نشته چې باید چادري اتمن ولري یا چادر نماز ولري دا خبره نشته
شاید په هرات کې په منفرد توګه دا سپیکر رامنځته شوی وي دغه حجاب چې
او وخت دا خبره هم دا و چې مخکې د جمهوریت وخت کې لیدلې چې هرات خلکو د هرات ته ځو د چادر نماز اغوسته کنه معمول
و هلته
هلته نه وایي چې دا د امر ځای دی والی یا کوم بل چا امر وي
او وی چادر نماز پر سر کوي هغه وګ ټکرای چې مونږ کې خزیا پر سر کوي هغه دی بیا هلته وایي ورته و بیا ویل ته ورته ویل چې نه چادري چادری دا بوکراسي ورته وای دا برقان سي ورته وای دا پر صورت او تاسو څوک یا خپلوان او خزینه خپلوان مو کوم دفتر کې کار کوي کابل کې یا څوک ملګری مې ملګری مو څوک کار کوي دفتر کې کوم دفتر کې
هو زموږ یو خپلوان دې چې هغه د معرف علي په ترجمه برخه کې کار کوي
د تالیف تالیف او ترجمه
او تالیف او ترجمه برخه کې سید جمال الدین کی کار کوي
سید جمال الدین کی ډیر ښه ډیر ښه تاسو اوریدلی دی چې داسې فرامین یا داسې اوامر صادر شي او چې پغه کې اشاره شوی و د خزو غک ته چې د خزو اور اورد دی څو میاسې بخوا
مې کول اوریدل نو خو دا خبر بیا ډیر عملی نشو کنه څه وایي اواز دې خو ځینې خلکو له خوانه وی یا پرېشته باندې سیاسي خو اوس دغه خاصه څه نشته مثلا که زه ښکاره کولای شي بازار سولاري شي خپل سودا واخلي او چا سره په شرعي حساب کې خبرې وکړي
دا شرعي حجاب شرعي حجاب چې تاسو کله خوانځي ته ځي او وترځي تاسو له تاسو په سر کوي سترګې په پټي وی لکه چادرې کنه مخ په کې څرګند وي
خبر خدا دې چې فلار دې کله موضوع خو وګ تر په خو په ایتو حجاب غوند او ماسک اچو ماسک لرو مثلا چې په دنجلو سنت وی هغه ماسک هم لري کو او خپل تدریس کو کو کله چې د خوانځي آمد صاحب یا د نظارت ځای دې نو بیا باید هغه ماسک وستا وغوند
او کله مو چې شاګردان انجن شاګردان ل شپږم صنف نه فارغيږي تاسو هغوی رخصتوي کور ته زی تاسو ته سوې چې استاد نور نغواړو تعلیم یا تحصیل ته ادامه ورکو ک څنګه تاسو ته سوې زموږ د ژوند سوې پر ټول
سخت له ځکه کوم د کلام دا وی هاته د کله شروع نه دې ته تشويش وی چې تاسو خپل د بچارګان اوس فارغيږي یاندې څو خپل ګرو کې راټولې چې استاد یې کله چې مکتبونه چلو شي او استاد یې زمونږ راشو حتی ځینې راټولې چې استاد یې خاطر عمله کومه کا چې زه کله بیا کولای شم مکتب ته راځم شپږم سمستر نو ډېر زیاتې خوښي مې وي او دا غواړي چې په ژوند کې مخته ولاړ شي. په جمهوریت کې ورته باندې ویلی شو چې ته به ډاکټره شې، ته به انجینره شې، ته به معلمه شې، په ژوند کې مقام ته ورسېږي. د دې لپاره ته ډېر کوشش وکړه او ډېر درس ووایه. هغه هدف نه وي، ورته فقط ورشم تدریس وکړم نور نه پوهېږم، خاص هدف نه لرو. او په دې اړه مې وه ډېره کیسه هم لیکلې وه چې ډېره خوښېنوونکې وه. همداسې یوه شاګر ده راته وایي چې ډېره ښایسته پاچه راکوي او په دې پاچه کښې دې پوره نمرې اخیستې وي. خو بیا زه ورته وایم چې ماشاءالله تا خو پوره نمرې وړي، د دې سترګې وړا کښې بیا راته وایي چې استاد خیر ده ما ناکامه که. زه ورته وایم چې ولې دې ناکامه که، ما وایي که چېرته مې ناکامه نه کړې بیا به کال ته زه په کور ناسته یم، درس به نه شم ویلی. او دې سره ټول سلف کښې غږونه راجیس چې ټول سلف شاګردانې وایي چې ما هم یعنې موږ ټولې ناکامه که، چې کال ته کولی شو بیا مکتب ته راشو. نو ماشومو کښې دا یوه خوښېنوونکې موضوع ډېره زیاته سخته وي، او کله چې دوی فارغه شي نو ډېرې زیاتې ژاړي په ډېر ناامیدۍ سره کورونو ته ځي. حتی کله چې راته وایي چې استادې مونږ خو بیا کتابونو ته نه راځو که نه، کار ته خو به نه راځو که نه، استادې بیا خو به تا نه وینو که نه. نو دا موضوعات دا ډېره سخته وي.
استاد زیار، دغو خبرو مو حتی په مونږ باندې ډېر تاثیر وکړ، اورېدل یې ډېر غمجن دي. په هر صورت اغلې زیار، داسې کومه بدیل لار نشته چې شپږم نه وروسته هغوی آنلاین زده کړې وکړي که شته اوس افغانستان کې؟
آنلاین زده کړې صحیح درته ووایم چې زه چې یوه استاده یم او تقریبا دوه درې ځایه نور هم آنلاین کارونه لرم، وظیفه لرم، زما لپاره د انټرنیټ پوره کول سخت دي. یعنی زه هم وظیفه لرم، هم ماش لرم او نور آمد هم لرم. یعنی په اوس حالت کښې د انټرنیټ پوره کول بې حد زیات سخت دي. دا بیچارګانې چې کله د شپږم صنف نه فارغ شي بیا په یوه کلي کښې ژوند کوي، مثلا په تنور باندې ډوډۍ پخوي، په اور باندې دیګ پخوي، هغه پلار د بختورې پلار شپږ اووه زره روپۍ ماش لري، د کمبختې پلار خو هغه هم نه لري. نو په داسې شرایطو کښې آیا امکان لري چې دوی د سمارټ کمپیوټر ولري، دوی د دومره انټرنیټ پوره کړی شي چې آنلاین درس وایي؟ بیا په داسې حالت کښې چې اوس انټرنیټ بغیرلویسین نه په اسانۍ کار هم نه کوي، یا په لږو پرتو سیمو کښې انټرنیټ بېخي سم کار نه کوي، نو دومره مصارف پوره کولو آنلاین درس ویل زه فکر کوم د دو نجونو لپاره چې حتی په دې ځای کښې څوک له نجونۍ سره موبایل سم نه ویني، کله موبایل ورسره وویني وایي چې یعنې ولې موبایل ده ورسره کوي، او ډېر ورسره موبایل نه وي. کومه یوه که چېرته هغوی کوزده شوي وي نو هغې سره به موبایل وي. نو په داسې حالاتو کښې زه فکر کوم د دوی لپاره آنلاین زده کړې ډېرې زیاتې سختې دي. اول خو شته نه، بیا کوي هم، د دوی ورته رسېدل ډېر ستونزمن.
ډیره ډیره مننه استاد زیار. تاسو ته بیا هم راشو اغلی مالیار صاحب، د استاد زیار خبرې مو واورېدې، څه فکر کوئ؟
ډیره دردونکې وي، ډیره دردونکې دي دا خبرې. خیر، زه خو په دې فکر یم چې که څه هم دا ډېرې دردونکې دي، ما موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو، ځکه دا پر حق مبارزه ده. او د یو 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 ټولنه په هغه صورت کښې پرمختګ کولی شي چې هغه لوستې میندې ولري. که هغه ټولنه لوستې میندې ونه لري نو نه شي کولی چې یو باخبره سالم او مسؤول نسل وروي. زه د خور خبرو سره موافقه یم چې آنلاین زده کړې یو حقیقي بدیل د حضوري زده کړو دپاره نه شي کېدلی، او دغه اقتصادي ستونزې چې د خور ورته اشاره وکړله، دا زموږ په ټولنه کښې فقیره ټولنه کښې دا شته، او دا حقیقت مسلم حقیقت ده چې همداسې ده چې ډېری ورته لاسرسي نه لري. اما که هغه څه چې ورته لاسرسي لري او حداقل هغوی دې وشي کولی چې د دغه آنلاین زده کړو نه ګټه واخلي، دا به هم یو څه یو غنیمت وي. یعنی
چې چاره نه وي نو یو لاره کېدای شي، چې چاره بله چاره نه وي نو آنلاین ته مخه کېدای شي. مهرباني ادامه ورکړئ. خپلو
فعلي شرایطو کښې همداسې ده، په فعلي شرایطو کښې خو موږ وینو چې داسې ډېر امکانات، وسیع امکانات فعلا وجود نه لري. سره لدی چې په کابل کې امید د چاغه مکتبونه ډیر خوندي ډیر شوي ووسی یا مدرسې یا نومې دارالعلوم یا هر شی چې په باندې ښایي دی خو چې د دینی او عصري علومو تدریس پکې کېږي د شخصي مکاتب په نام باندې چې دا سږکال زه راغلم افغانستان ته شپېته اسي ښوونځي تېر خلاص شوي دي. یعنې امید ده چې دغه وضعیت پیدا کړي او د ټول هیواد په سطحه باندې ورو ورو دا تړلې دروازې د خویندو په مخ باندې خلاص شي. البته نه یوازې د ښوونځیو د ټولو تعلیمي مؤسساتو ځکه کله چې زه په دې باندې فکر کوم دغه د اوس په یو دوه میاشتو وروسته یا درې میاشتو وروسته تقریبا دوه نیمې میاشتو وروسته نوی په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي او تر اوسه پورې که څوک په دویم سمت یا اول سمت سپ کې و نو اوس به فارغه وي خویندي یا په نورو رشتو کې اوس دغه د فارماسي منګه دی پاکستان دغه زهري دواونه او درمل نه که خلاصي کو اوس په څونه فارماسيستان منګه درلودلې په دغه فابریکو کې خو اړتیا ده چې فارماسيست یې کار وکړي یوازې نارینه خو نه دي. یعنې د ټولنې نیمه برخه ښځې دي او ښځو ته په هره برخه کې اړتیا شته ده او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د ټولنې په آبادۍ کې د هېواد په بیا ودانولو کې چې دا تقریبا 50 کالو جګړو سپلی ده وګور کړي او هېواد آباد کړي. مګر موږ وینو چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې هم دغه موضوع لکه څنګه چې ویل کېږي تابو ګرځېدلی دی. یعنې اجازه حتی کله داسې پېښېږي چې مشران هم اوس په دې باره کې خبرې ډېرې نه کوي. مثال لري چې موږ په دې پوهېږو چې دوی د خپلو حتی ما اورېدلي چې خپلو اولادونو دپاره یې کورنیو کې د خپلو لونو لپاره یې په کورنیو کې معلومان ټاکلي دي ښوونکي ښوونکي ټاکلي دي چې دوی د ماشومانو ته لونو ته درس ورکوي. یا ما نه پېم چې څونه به حقیقت لري پر نور ما ورځ مې په ایکس باندې ولستل چې د بهرنیو چارو د اداري موین صاحب ډاکټر صاحب ورداک لور په پاکستان کې درس وایي یا مثلا نور داسې مشرانو لونې په یا په بهر کې یا د کور دننه ورته ښوونکي ټاکلي دي. ما امید ده چې په ټولنه باندې د فکر وشي او دغه حالات نه چې ټولنه ورسره مخته دي نه باید ټولنه وویستل شي ځکه د یو هېواد برخلیک د نجونو له زده کړو محرومولو او د ښځو په کور کې کېنولو سره نه شي جوړېدلی. ریښتینې پراختیا له ښوونځي پیلېږي او له پوهاوي تېرېږي او بیا هغه وخت کې یو پیاوړه ټولنه جوړېدلی شي. او د موږ په دغه شرایطو کې چې موږ قرار لرو موږ وینو چې الحمدلله ډېر مثبت کارونه کېږي. ولې کله چې ذهن د ذهني هېواد جوړ نه شي او د بشري قوه جوړه نه شي نو یوازې په ماشین به څوک وچلی چې هغه مغز ورته وجودونه لري چې هغه ماشین باندې کار وکړي. زما یادېږي چې زما یو آشنا ډاکټر دی یو افغان په ناروې کې ډېر پېژندل شوی ډاکټر دی او ډېر ښه کلینیک خپل شخص لري د زړه ډاکټر صاحب اکرم زلمی. د ماته چې زه افغانستان ته لاړم دا لا په جمهوریت کې تللی وو. دوی افغانستان ته لاړم ننګرهار ته او هلته یو ډېر مدرن ماشین د زړه دپاره جوړ شوی د زړه د ناروغیو د تشخیص دپاره او د درملنې لپاره. اما پې باندې یو لښت خاورې پرتې وي ځکه څوک یې په استفاده نه پوهېده. نو او موږ اوس وینو چې دغه یو شتمه پېړۍ د نوې ټکنالوژۍ یا د مصنوعي ځیرکتیا پېړۍ ده او دلته ډېر شیان په دې باور باندې باور وکړي که به یې ونه کړي چې کورونه اوس روبوت باندې جارو کېږي په لاس هم نه کوي. اوس هغه ماشین برقي ماشین خو څه کوي چې په روبوت ګر شیشې په روبوت باندې پاکېږي. یعنې دا ژوند دا خو لا عادي شیان دي. عملیاتونه په روبوت باندې کېږي. اما موږ یو ډېر ښه د نجونو روبوت ټیم درلود. امید ده چې دغه ټیم بېرته راوغوښتل شي او د دوی د دغه پوهې او علمیاتو انرژي نه د افغانستان کې د نورو روبو ته خویندو روزلو لپاره ترې نه ګټه پورته شي. موږ اړتیا لرو افغانستان په هره برخه کې اړتیا لري. الحمدلله پروژې تطبیقېږي. اما د دغو پروژو د تطبیق لپاره موږ نوې انرژۍ ته ضرورت لرو. موږ سږ کال چې راغلي وو هلته موږ سره خبرې وویل شو چې افغانستان غواړي چې دا سټاک مارکیټ یا د اسهامو مارکیټ جوړ کړي. اما په دې برخه کې داسې څوک نه و چې دا مارکیټ جوړ کړي. یعنی کمبود کادرونو وجود لري او دا کمبود ته ته اونجونې هم پوره کولې شي اونجونې دومره استعداد لري لکه ناري نه چلري او دا نیمه ټولنه د نیمه برخه د ټولنې چې فعالېږي طبیعي خبر ده چې د هیواد پرمختګ ک اوس 50% د هغه وخت 100% کېږي لکه خو ته یو نفر په دې دوه نفر کار کوي نو
اغلی مالیار بل پختنه مل تاسو نه درځي خارج کې افغانان څنګه مرسته کولای شي د انجنونو په تعلیم کې برخه واخلي اعلی شپږم نه پاس خو اور باندې محدودیت دی تر شپږم صف پورې افغانان مثلا خارج کې دي سم راسته کولای شي چې حالت له تعلیم سره دي خصوصا د انجنونو مرسته وکړي پیسې ټولې کې څه ډول مرسته وکړي بس پنرا ونده کې ویلي ګل ته
نو بس پنه که چیرته چارواکي وایي چې موږ پیسې نه لرو چې ښوونځي خلاص کو بیا به بس پنه بیا به افغانان دا شهامتو کې چې بس پنه به ټوله کې او د ښوونځیو مصارف به ورکې اماد هلته خو تر اوسه پورې دا واضح شوی نه ده یعنی ملت سره علت نه ده شریک شوی چې ولې ښوونځي تړلې دي تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه پوهېږو ماسه عمل هم تر کوم ځای چې خبره یم ډېر زیات آنلاین ښوونځي په البته په هغه ځایونو کې چې امکانات شته دي او اقتصادي توانمندي وجود لري هلته د آنلاین ښوونځي شته دي د بهر نه هم تنظیم شوي دي آنلاین پوهنتون وجود لري او حتی ماته وویل شو چې 10,000 نجونې پکې درس وایي آنلاین پوهنتون کې چې دا البته که څه هم ډېر د یو 1,000,000 نفوس چې هدا اقل 10,000,000 باید ذکر د پاره آماده وي چې البته دا خويندې دي که یو 10,000 هم پکې درس وایي نو دا هم یو څه ناڅه امید بخونکی دی ولې په حقیقت کې باید خپل د هیواد دننه د هیوادوال لاړ شي او د چارواکو سره مخامخ کېني او خبرې وکړي په یو لوی تعداد لاړ شي او سره کېني خبرې وکړي زه په دې مطمئنه یم چې دا مؤثر واقع کېږي ځکه موږ چې افغانستان ته ځو یا موږ د ترکیې سره په افغانستان ته دا دوه ځلې تللي یو او راتلونکي کال کې به هم انشاءالله که د خدای رضا وه بیا به لاړ شو بیا به د مشرانو سره کېنو بیا به ورسره خبرې وکړو زه په دې مطمئنه یم چې نتیجه ورکوي ځکه د موږ تېر کال تک دا نتیجه ورکړه چې په شپږ ښوونځي خلاص شو د مدرسې او دارالعلوم په نامه باندې
دینجونو لپاره کابل کې ایک نور ولایتونو کې هم
کابل کې
خلاص شوې ده خبره نه وي ته چارواکو سره وکتل هغوی څه وویلې تاسو خپل اندېښنه څرګنده کړه مثلا دا خبرې اوس موږ پروګرام کې کوو اتمن دوی اوري یا به مو همدا خبرې ورته کړې وي چې ښځه مثلا د جامعې نیمای برخه ده او د ښځې تعلیم محروم سي زیان رسیږي په لنډمهال او په اوږدمهال کې دولت ته یو وی خبره څه وه اتمن تاسو چارواکو سره لیدلې دي کابل کې څه ویلې
وو موږ چارواکو سره لیدلې چارواکي ټول د موږ سره هم نظر دي یعنی اکثریت د موږ سره هم نظر دي اما دوی دوی چې تاسو اصل ده او موږ ته دغه پېښله د فرمان دی قندار نه راغلی دی د مشر نه راغلی دی او موږ مجبور چې اطاعت وکړو بل لار نه دی د لپاره نشته دا سره لدی چې دوی په دې باندې پیږي چې دا د اوږدې مودې کې د افغانستان بربادي ده دا یو متنم حقیقت ده اما دوی هم د سه خاص چارواکي هم څه نشي کولای د ستر کوم ځای چې موږ ولیدل نو چارواک سره ډیرو چارواک سره موږ ولیدل ډیرو زیات هم تیر ځل همدا ځل اکثریت په دې باندې تعلیم په اهمیت باندې د خویندو د زده کړو په اهمیت باندې قاطی اکثریت پیږي او تللی دي خبرې مور سره کړې دي د مشر سره د شیخ صاحب امیر المؤمنین سره اما دا چې دوی څه دلیل لري متاسفانه نه موږ سره شریک شوی ده او نه هم د ملت سره دا دلیل شریک شوی ده تر اوسه پورې
اغلی ملیار تاسو هڅه ونه کړی چې خپل قندار ته لاړ شئ جرګې سره هلته
منګه هڅه کړې ده منګه دا وکاله هڅه کړې ده او راتلونکي کال لاړو بیا هم دا هڅه وکړو خو موږ ته تر اوسه پورې دا امکان نه ده برابر شو. یعنی کندهار ته که موږ لاړ شو او موږ سره د مشکې نه موږ ته څوک یعنی دا وعده رانی کړي چې موږ کولی شو د مشر سره یې وګورو نو زمونږ کندهار ته به تک دونه